لس بجه شوه. السلام علیکم قدر منوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې له امریکا وروسته د ناټو څو نورو غړو هم ژمنه کړې چې خپل پوځي ځواکونه به له افغانستان نه باسي. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم خپرو. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اورېدای شئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې ناتو وایي د ترکیې، جرمني او ایټالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو اوسنی شمیر وساتي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن سه شنبه د زیمبابوې په وړاندې لوبه وکړي. او د پاکستان پولیس وایي په کوټه کې پرون دوشنبه په 14 کې لس تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. ناټو وایي د ترکیې، جرمني او ایټالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو اوسنی شمیر وساتي. ناټو تړون پرون دوشنبه دا خبر اعلان کړی دی. په اروپا کې د ناټو لوی قمندان جنرال فیلیپ برید لوپ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې یو شمیر غړو هیوادونو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د خپل ګډ پوځي ماموریت د جاري ساتلو ډاډ ورکړی دی. خو جنرال برید لوپ په دې اړه د جزئیاتو له څرګندولو ډډه کړې ده. ناټو اوس په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نږدې 6000 پوځیان لري او د دې ماموریت د پای ته رسیدو نیټه یې نه ده اعلان کړې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو په اړه څېړونکي هیئت خپل ریپورت بشپړ او پرون دوشنبه ولسمشر ته د کتنې لپاره وړاندې کړ. د دې هیئت د کار هدف د ملي دفاع وزارت په قراردادونو کې د خریداري له اصولو او قوانینو د سرغړونو او اداري فساد څېړنه وه. د پلاوي مشر حمیدالله فاروقي ازادي راډیو ته وویل
هر کسی که در یو استاد تخطی کرده و
دای وای په دې ریپورت کې د هو و ګړو پاړه قضاوت سوی چې له قانون سرغړونه کړي او د اداري فساد زمينه برابر کړي چې شمیر شایل ډیر شو تر څلويش پورې وي. شاغلی فرق زیات کړی چې ریپورت په د ولسمشر د سفارښتونو او نظرونو تر اوریدو وروسته د مطبوعاتو لالارې له خلکو سره شریک کړي. د افغانستان ولسمشر په خبر پاڼه کې د دې ریپورت استاینه کړې او د اداري فساد پر ضد د دولت د عملی مبارزې نشې بللې ده. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو یو قومي مشر په سرای محکمه کې وژلی دی. د جوزجان د امنیت امیر حافظ الله خاشي پرون ازادي راډیو ته وویل د جوزجان د امنیت امیر عبدالحافظ خاشي پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل وسلوال کسانو دا سړی چې اویا کلن وو د شبرغان او مزار شریف پر لار نیولی او بیا په منجګک ولسوالۍ کې تیربارنګ کړی دی. شاغلی خاشي د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا سړی محمد امین نومیږي او د وسلوالو د هغه زوی هم تښتولی وو. د خاشي پوینا وسلوال طالبانو دا سړی ځکه وژلې دی چې د کورنۍ یو غړی د سیمویزو پاڅون کوونکو غړی وو. خو وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د لوګر امنیت قمندان وایي د دې ولایت په خروار ولسوالۍ کې د ترسره سو عملیات پر مهال تر شلو وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. مل پاسوال داوود احمدي ازادي راډیو تول چې د دې عملیات پر مهال د وسلوالو طالبانو 15 موټر او یو دهشکه هم له منځه وړل شوی ده.
پرون سهار وختي زموږ ګډ عملیات یعنی د اردو ملي او پولیس ملي ګډ عملیات په استقامت د ولسوالۍ خروار شروع شو. یو مل دا شکې د دشمن لمنځه تللي. البته په هر موټر کې دوی تلفات لري.
شاغلی احمدی د وجل سوو او ټپیانو کرا شمیر ونه شود. احمدی زیاته کړه چې د عملیات د تیر ورځې را په دې خوا پیل شوي چې اوس هم دوام لري. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنی اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 45 افغاني 50 پله، یو انګلیسي پوند 89 افغاني 40 پله، یو یورو 2 افغاني 80 پله، یو سعودي ریال 10 افغاني، د اماراتو یو درهم 10 افغاني 40 پله، زر پاکستانی کلدار 512 افغاني او زر ایرانی تومان 1350 افغاني. بیا هم اشاره غلاست. د سعودي عربستان د بهرنی چار وزیر وای چې د سوریې له دولتي ځواکونو څخه د ایران لاټړ د مخه نیسي چې تهران په سوریې کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. عادل الجوبیر په ریاض کې په یو خبري غونډه کې وویل ایران په هغه صورت کې د سوریې د بحران په حل کې ونډه لرلی سي چې په سوریې کې لاسوهنې بندې کړي. دی وایي ایران باید له سوریه څخه ووځي، د بشر الاسد رژیم ته د وسلو له ورکولو بند کړي او د حزب الله په څیر سوریه ته استول سوي شیعه ملیشیا باید وباسي. نو بیا کولی سي د سوریه په سوله ییز حل کې ښکیل سي، خو ایران اوس مهال په جګړه کې ښکیل دی او داسې هیواد دی چې په سوریه کې د عربانو قلمرو اشغال کړی. الجوبیر پر ایران ژغ وکړ چې د لبنان، سوریه، عراق، یمن او نور عربي هیوادونو په چارو کې دی لاسوهنه نه کوي. سعودي عربستان چې د بشار الاسد د وسلوال اپوزیسیون ملاتړ کوي، ظاهرا په سوریه کې سرتیری او سلاکاران نه لري. پاکستانی پولیس وایي په کوټه کې پرون دوشنبه په چاودنه کې یو لستنه وژل سول. چاودنه په یوه بس کې سوي ده. د پولیس په وینا د بم په دې چاودنه کې لږ تر لږه شل تنه زخمیان سوي دي. د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ناټو تړون په تیرو دیرلس کلونو کې تر ټولو ستر پوځي تمرینونه پیلوي. په دې پوځي تمرین کې به د څه باندې دیرش هیوادونو لږ تر لږه شپږ دېرش زره پوځیان ګډون ولري. د ناټو د عمومي منشي مرستیال پرون دوشنبه وویل چې دا پوځي تړون غواړي څرګنده کړي چې د پوځي جګړې، جنګي تکتیکونو او پروپاګند په وړاندې مبارزه کولای سي. د ناټو د چارواکي الکساندر روشبود د ایټالیا په سیسلي ښار کې وویل چې دې تړون د سړې جګړې پر مهال هم داسې ستر پوځي حرکت ترسره کړی و او په دې سیمه کې روان وضعیت د هغه مهال په پرتله ډېر بې ثباته دی. د ناټو دا پوځي تمرینونه د چهارشنبه په ورځ په سیسلي کې پیلېږي او د روان کال د نومبر تر میاشتې به دوام ولري. په جرمني کې د پګیډا په نوم د سختریزي غورځنګ پلویانو او مخالفینو پروندو شنبه لارینونه وکړل. پګیډا جرمني ته د کډوالو له ورتاک سره مخالفت لري. د پګیډا ګڼ شمېر پلویان او مخالفین پروند د جرمني په درسدن ښار کې لار او کوڅو ته راوتلي وو. د دې غورځنګ پلویانو پروند د خپل مخکنی لارین کلیزه ولمنځله. پولیس ویلي چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي وو، خو د پګیډا د پلویانو او مخالفینو ترمنځ خال نشته سوي دي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر د پګیډا حرکت غندلی او پر خلکو یې ژغ کړی چې د پګیډا په ملاتړ په لارینونو کې له ګډونه ډډه وکړي. او د سویس پوز وایي چې وی جنګي جټ یې د هغې روسي الوتکې په اړه څېړنیز پروازونه کړي چې د دوی هوایي حریم ته ورغلی وه. روسیې تر دې مخکې پر یوې فرانسوي پوځي الوتکې تور لګولی وو چې د دوی الوتکې ته تر خطرناکې اندازې ورنږدې سوې ده. د روسیې په وینا په دې توپولوف الوتکې د دوما مشر سرګی نارشکن او د دې هیواد د پارلمان یو شمېر غړي سویس ته تلل. د خبرونو پای.
زمږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر من اوریدونکو خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼو پته ده. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خپرو. و باوري چې د ناتو غړو ترکیه، جرمني او ایتالیا پریکړه کړې چې سرتیری به په اوسنی شمیر په افغانستان کې پاتې کیږي. د ولسی جرګې دوهم رسیال وې ځینو سیاسي کړیو له روسیې څخه په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د پوځي اقدام غوښتنه کړې.
بعضی افراد د افغانستان په نام باندې یا د منطقې د جنگ په نام باندې بعضې کومکونه جلبول چې هغه د افغانستان د امنیت او د افغانستان د حاکمیت لپاره یو لوی چیلنج او خطر و.
د پاکستان صدر اعظم واشنگتن ته روان شوی او ویل کیږي چې د افغانستان موضوع به د دې خبرو د اجنډا په سر کې وي.
د میانور شریف په دې دوره کې افغانستان د ټول یو مهم سبجیکټ دی او په دې باندې د امریکای د چارواکو سره ارو مرو خبرې کیږي.
نور موضوعات هم لرو. په دوهم نیمه کې د تاند څنګ پونیس پروګرام کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د موټر د سیټ بیلټ یا ملاوستوي پر اهمیت خبرې کوو.
څکل مټکر وکړو د سده د ضربې ظلم خشینان بهر واچولم. همدې ضربې له علت ما سره وزما د ملا تیر او باز زینم نور لګ لګ خوشی ویو.
دا پروګرام د خځو لپاره د ازادۍ رادیو له ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای د خبرونې په دوهم نیمه کې خبريږي. اوریدو ته را سره اوسئ. ز زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ناتو چارواکي وایي د ترکیه، جرمني او ایتالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو اوسنۍ شمیر وساتي. ناتو پرون دا خبر اعلان کړ. له دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هم اعلان کړی و چې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د خپلو ځواکونو پوځي ماموریت دوره به تمدید کړي. رویټر خبری آژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په اروپا کې د ناتو لوی قمندان جنرال فلیپ بریډلوف ویلي چې د ناتو یو شمېر غړو هیوادونو ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به له امریکایي ځواکونو سره خپل ګډ پوځي ماموریت ته دوام ورکوي. امریکا اوسمهال په افغانستان کې نږدې 10,000 پوځیان لري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په وروستیو کې په افغانستان کې د خپلو عسکرو د ماموریت موده تمدید کړه. جنرال بریډلوف رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د ناتو غړي هیوادونه د عسکرو د شمېر په اړه په بحثونو لګیا دي، خو د سترو غړو هیوادونو د تعهد د دوام په اړه شک نه لري. جنرال بریډلوف ویلي زموږ یو شمېر هغو هیوادونو چې د نورو په پرتله زیات عسکر افغانستان ته استولي، موږ ته ویلي چې د خپلو پوځیانو شمېر به نه کموي. د ناتو د لوړ رتبه چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د دې تړون یو بل لوړ رتبه چارواکی د رویټرز آژانس سره ژغېدلی او ورته ویلي دي چې جرمني، ترکیه او ایټالیا دې ته تیاری څرګنده کړي چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو موجود شمېر به وساتي. د ایتالیا صدر اعظم تیره اونۍ څرګنده کړه چې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د خپلو عسکرو ماموریت ته ادامه ورکوي. د ناتو یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي چې دا پریکړه به عملي شي. ایتالیا د ناتو تر قمانده لاندې لږته لږه 1,500 عسکر افغانستان ته استولي دي. جرمني په دې هیواد کې د ناتو تر قمانده لاندې لږته لږه 850 او ترکیه 1500 پوځیان لري. په اروپا کې د ناتو لوی قمندان جنرال فلیپ بریډلوف ویلي موږ باید په افغانستان کې د وضعیت د څرنګوالي پر بنا د خپلو پوځیانو د شمیر او راتلونکي په اړه پریکړه وکړو، نه د مهال ویش له مخې. جنرال بریډلوف ویلي چې د ناتو یو شمېر غړو هیوادونو د دې لپاره خپله تیاری څرګنده کړې ده. ناتو په عمومي ډول په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نږدې 6,000 پوځیان لري او د دې ماموریت د پای ته رسېدو نېټه یې نه ده اعلان کړې. په افغانستان کې د غوڅ ماموریت په چوکاټ کې د امریکا په ګډون د ناتو تړون د لږته لږه 40 غړو هیوادونو پوځیان خدمت کوي. ټاکل شوی چې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران تر روان کال د دسمبر په میاشت کې غونډه وکړي او په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د راتلونکي په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړي.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسی جرګې دوهم راستیال وای په افغان حکومت کې دننه او بهر ځینو کړیو له روسیې څخه په خپل سر د تروریزم پر وړاندې د پوځي اقداماتو او مرستې غوښتنه کړې. محمد نذیر احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې د روسیې ته د سفر پر مهال له روسی چارواکو سره په کتنه کې هغو ته قناعت ورکړ چې هغه هیواد حق نه لري په خپل سر په افغانستان کې پوځي عملیات وکړي. له کابله د احمد رحمت الله افغان پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان وروستي امنیتي وضعیت روسیه سخت اندېښمنه کړې او وضعیت له نږدې څاري، د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال وایي چې ځینو افغانانو په خپل سر له روسیې څخه په افغانستان کې د پوځي اقداماتو غوښتنه کړې. محمد نذیر احمدزی چې په دې وروستیو کې روسیې ته سفر درلود وایي چې روسیه باید له افغانستان سره هر ډول پوځي مرستې د افغان حکومت په رسمي غوښتنه وکړي، نه د افرادو په شخصي غوښتنه. ښاغلی احمدزی د دوشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل روسیه ورسره منلې چې په خپل سر به په افغانستان کې هوایی او ځمکني عملیات نه کوي.
بعضی افراد هلته له روسانو سره نږدې روابط درلودل او هغوی په د افغانستان په نامه باندې یا د منطقې د جنګ په نامه باندې بعضې کومکونه جلبول یا په همدغه کار کې مصروف اوسي، هغه د افغانستان د امنیت او د افغانستان د حاکمیت لپاره یو لوی چیلنج او خطر و. موږ اوسو کولی سي دوی ته قناعت ورکړو چې نور هر څه کېږي، موږ دلته یو مستقل هیواد یو او موږ خپل امنیتي سکتور لرو. تاسو چې هر څه کوئ باید مستقیماً دولت سره وکړئ، نه افرادو سره، چې په دې باندې موږ توافق وسو.
که څه هم محمد نذیر احمدزی په دې د چانو موانخص خو زیاته کړی چې حکومتي او غیر حکومتي چارواکو د غوښتنه له روسیې څخه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د ملي شورا یو شمېر غړیو په دې وروستیو کې مسکو ته سفرونه کړي دي. په ځینو راپورونو کې وویل سول چې روسیه هم د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو ځپلو ته چمتووالی ښودلی، خو افغان حکومت تر اوسه په دې برخه کې وضاحت نه دی ورکړی. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په خپل وروستي خبری کانفرانس کې دومره وویل، هر هیواد چې د تروریزم د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي دوی هرکلی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې دا وضعیت د منځنۍ آسیا هیوادونو ته هم یو ګواښ دی. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د حکومت له چوکاټه پرته په خپل سر له بهرنیو هیوادونو د نظامي مرستو غوښتنه ملي خیانت بولي. جنرال عتیق الله مرخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې د روسیې پوځي همکاریو ته په افغانستان کې ذهنیت نه دی برابر او افغان حکومت دی د دې اقدام مخنیوی وکړي.
هر څوک چې شخصي ارتباطات د چا سره نیسي د یو مملکت سره خیانت دی. حتی په بل عبارت باندې حتی کېدای شي چې هغو ته د هغو مملکت د هغو نمایندګان وویکېږي. په حقیقت کې د یو مملکت منافع ته ډېر سخته ضربه ده او دویم ذهنیت د افغانانو تر اوسه دې ته آماده نه دی چې د روسیې نه سلا واخلي.
د راپورونو له مخې د افغانستان په شمال کې په یو شمېر پخوانیو قوماندانانو باندې ایراني او روسي ډوله وسلې ویشل کېږي، خو تر اوسه خپلواکو سرچینو دا موضوع نه ده تایید کړې. د افغانستان د اساسي قانون او نورو قوانینو له مخې د ولسمشر له امره او ملي شورا له تایید پرته هیڅوک هم حق نه لري چې له بهرنیو هیوادونو څخه د پوځي او نورو مسایلو کې د مرستو غوښتنه وکړي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې افغان حکومت د هغه کسان په نښه او خلکو ته په ډاګه کړي چې د حکومت له چوکاټ او ملي ګټو پرته د خپلو شخصي ګټو لپاره له نورو هیوادونو د افغانستان په چارو کې د مداخلې غوښتنه کوي.
ستاسو په نظر آیا روسیا د افغانستان د اوسنۍ جګړې په ختمولو کې مرسته کولی شي؟ آیا روسیا کولی شي چې په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه وکړي؟ دا مبارزه به څومره اغیزمنه وي؟ که په دې اړه کوم نظر تبصره او یا ځانګړی کوم نظر لرئ نو د اس ام اس په 8 ازادۍ راډیو ته راستولی شئ او په دې وسیله له نورو اوریدونکو سره شریکولی شئ. ستاسو اس ام اسونه به د همدې موضوع په اړه د همدې خپرونې په دوام کې ولولو.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گذن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا شیبه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په دې وروستیو کې روسیه د افغانستان په امنیت کې د رول لوبولو لپاره لیوالتیا ښودلی. د روسیې دا اقدام ښایي د دې هیواد له ولسمشر سره مرسته وکړي چې د مسکو نړیوال اهمیت روښانه کړي او همداراز د لویدیځ د اغیز مخه ونیسي. څېړونکي وایي په افغانستان کې د مسکو زیات حضور به ښې پایلې ونه لري. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي ملالۍ بشیر اوروي.
د روسیې جنگي الوتکې په سوریا کې هر ورځ هوایي بمباري کوي او دا په منځني ختیځ کې د لویدیځ ډیپلوماټیک او نظامی اغیزمنتیا په مستقیمه توګه ننګوي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو په اوکراین کې د لاسوهنې پر سر د نړیوالو له اعتراضونو سره مخامخ سو. په واشنگتن کې د وډ ورډ ویلسن د محققینو نړیوال مرکز د جنوبی آسیا د څانګې کارکوونکی مایکل کوګلمن وایي په افغانستان کې په لوړه کچه د روسیې حضور به چې په دغه هیواد کې روسیه له شرمونکي مالتي سره مخامخ سوې ده په نړۍ کې د مسکو د رول ثابتولو یوه بله لاره وي. روسیه په نړۍ کې د خپل حیثیت په اړه اندېښنه لري چې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې اغیزمن سوی دی. په کابل کې یوه ښوونکې سلطنت له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپله بیره داسې څرګندوي: له هیڅ وجې باید روسیه افغانستان ته نسي ولاړه. که روسیه په افغانستان کې مداخله وکړي، روسیه او امریکا به له یو بل سره مخامخ سي، افغانستان به په منځ کې بند پاتې سي او ویجاړ به سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په قزاقستان کې د اکتوبر په 14 د یوې سرمشریزې پر مهال د افغانستان امنیتي وضعیت په واقعي ډول سختېدو ته نږدې وباله. د بیلابیلو تروریستي ډلو د تهدید په اړه وویل او له ګاونډي هیوادونو یې وغوښتل چې د دغو تهدیدونو ځواب ته تیار اوسي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو په پوهنځي کې استاد نجیب محمود د افغانستان او روسیې خپلمنځي نظامي اړیکو ته په اشاره سره وایي:
روسیه یو کشور بزرګ
روسیه له افغانستان سره په نظامی برخه کې تاریخي همکاري لري او دا یو قدرتمند هیواد دی. ګڼ شمیر افغان نظامی مشرانو او متخصصینو په مسکو کې زده کړې کړي او په روسی ټکنالوژي پوهیږي. د اکتوبر په 14مه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مسکو له نږدې د افغانستان وضعیت څاري او تیار دی چې د امنیتي تهدیدونو پر وړاندې د کابل د جګړې وړتیاو په اړه مرستو ته دوام ورکړي. د کابل پوهنتون یو محصل بیا په افغانستان کې د روسیې د احتمالي مداخلې په اړه داسې وایي.
درباره روسیې کې بر افغانستان
روسیه وایي چې په دې هیواد کې له اسلامي دولت سختریزي ډلې سره جګړه کوي او دا د افغانستان د نیولو یوه پلمه ده. دوی تل غوښتي چې افغانستان تر خپله ولکه لاندې راولي. دا به ښې پایلې ونه لري.
ما میگم کې نتایج خوب نداره.
دا څرګندونه ده چې آیا د افغانستان په اړه د مسکو وروستیو څرګندونو واشنگتن حیران کړی. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر میاشتې په 15مه اعلان وکړ چې امریکا به په افغانستان کې سلګونو نور سرتیری پرېږدي. مسکو د کابل توجه هم ځان ته اړولې چې د نظامي مرستې غوښتنه کوي. کابل د جنګي الوتکو په ګډون د پرمختللو وسلو غوښتنه کوي تر څو د طالبانو او اسلامي دولت سختریزي ډلې پر وړاندې په ښه توګه جګړه وکړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو په اړه څېړونکي پلاوی خپل راپور بشپړ کړ. د دې پلاوی مشر حمیدالله فاریقی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی راپور ولسمشر ته د کتنې لپاره استول شوی دی. ښاغلی فاروقی څرګنده کړ چې په راپور کې د خپلو څېړنو پایلې او د ستونزو د حل وړاندیزونه وړاندې کړي دي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو په اړه د څېړونکو هیئت مشر وایي هغه کسان به چې د دې وزارت په قراردادونو کې له قانون سرغړونه کړي، اصول یې مات کړي او په اداري فساد کې لاس درلود، قضایي ادارو ته معرفي شي. حمید الله فاروقی وویل چې دوی ته څرګنده شوې چې د دې قراردادونو په ارتباط له قانون او له اصولو سرغړونه شوي او ځینې مهمو مسلو ته پام نه دی شوی. د شاغلی فاروقی په مشرۍ د پلاوی لشتلژه 15 میاشتې د ملي دفاع وزارت د یولسو قراردادونو په اړه څېړنه کړې او په خپل رپورت کې نږدې 40 تنه د قانوني سرغړونو د اصولو د ماتولو او اداري فساد په تور نومول دي.
د شت خلاصه دریافتیم کې متاسفانه جو قانونیت کې بربری
متاسفانه مشت څرګنده سو چې په ملي دفاع وزارت کې په دې اړه موجوده فضا مناسبه نه و او په ډیرو مواردو کې د خریداري له مقرراتو او د تدارکاتو د قانون د حکم خلاف کار شوی دی. هر څوک چې په دې اړه له قانون سرغړونه کړی وي د هیئت له نظر او د قانون له نظر لری نه دی پاتې شوی او پړای قضاوت شوی دی. شاغلی فاروقی زیاته کړ چې ولسمشر ته په سپارلي رپورت کې د ملي دفاع وزارت لپاره د نړیوالې ټولنې د قراردادونو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره ځانګړي وړاندیزونه کړي دي. د ونه غوښتل چې د رپورت او د خپل وړاندیزونو نور جزئیات څرګند کړي، خو په عمومي ډول یې یادونه وکړه چې د ملي دفاع وزارت لپاره په نړیوالو قراردادونو کې د اداري فساد سرغړونو او قانون ماتونې په اړه ځانګړي اسناد راغونډ کړي دي.
جناب رئیس جمهور علی رغم مسؤلیتایی که دارن او گزارش شده بود 400 صفحه بود خود
شغل ولسمشر با خپل ټولو مصرفیتونو سره زموږ د رپورت خلاصه چې په 400 مخونو کې ورته چمتو شوی په خپل مطالعه کړی او خپل پښتنې یا نظرونه بر اثر مطرح کړی. تر هغه وروسته به بیا زموږ رپورت د مطبوعاتو لاري د افغانستان له خلکو سره شریک شي. حمید الله فاروقی زیاته کړ چې د ملي دفاع وزارت د قراردادونو د څېړنې کار یې په دوو پړاوونو کې بشپړ کړ.
بخش تحکیم حاکمیت قانون بود و
سمج د چرنی هدف د قانون د حاکمیت له قانون د احتمالي سرغړونو اداري فساد او د مالی مرستو ځای کېدو او حکومت ته د ممکنو زیانونو چرنو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه رپورت ساينه کړی او ویلي دي چې تر دقیق مطالعه وروسته به له جوړونکو سره خبري وکړي. د مطبوعاتي اعلامیه د افغانستان د ولسمشر په حواله وایي د رپورت سرګندوي چې د اداري فساد پر ضد د افغانستان د دولت مبارزه لفظي نه بلکې عملي ده.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د افغانستان د ټولنیزو تحقیقاتو او مطالعاتو مؤسسه وایي هڅه کوي چې د افغانستان د سولې، بیارغونې او همداراز په نورو بېلابېلو برخو کې څېړنې وکړي. د دې مؤسسې مسؤلینو پرون د خپلې ټولنې موجودیت اعلان کړ او ویل چې په افغانستان کې د څېړنو برخه ډېره کمزورې ده. له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تحقیقاتو او څېړنو برخه کمزورې ده او ګڼې ستونزې لري، په دې برخه کې د افغانستان د ټولنیزو تحقیقاتو او مطالعاتو موسسې خپل فعالیت پیل کړ. د دې موسسې چارواکي وایي چې د افغانستان اوسنی کړکېچن وضعیت او حکومتولي جدي څېړنو ته اړتیا لري چې تر اوسه په دې برخه کې اقرار نه دی شوی. د افغانستان د ټولنیزو تحقیقاتو او مطالعاتو موسسې رئیس داود ناجی د دوشنبه په ورځ د دې موسسې د موجودیت د اعلان په غونډه کې وویل حکومت دې د تحقیقاتي موسسو نظریې په پام کې ونیسي.
تلاش مو بر است که در کنار دیگر نهادهای تحقیقاتی تلاش بکنیم.
زموږ هڅې دا دي چې له نورو بنسټونو سره په خوا کې داسې تحقیقات وکړو چې دولت دې ته وادار کړو چې په لویو او ملي تصمیمونو کې زموږ تحقیقات ته پام وکړي. حکومت باید اکاډمیکو بنسټونو ملاتړ وکړي او دا کار به له دولت سره د لویو پروګرامونو په جوړولو کې مرسته وکړي تر څو لوی تېروتنې بیا تکرار نه سي.
هغه زیاته کړه چې د افغانستان اوضاع او مسایل د بشري تاریخ د تر ټولو پیچلو مسایلو له جملې څخه دي چې ډېرې څېړنې او تحقیق ته اړتیا لري. د دې موسسې مسؤلین وایي چې دوی به د سولې د راتګ د بیا رغونې اقتصادي سیستم ښې حکومتوالۍ د امنیت په راتګ او یو شمېر نورو برخو کې پراخې څېړنې وکړي او په خپل وخت به یې نتیجې له حکومت سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر نورې ملي او نړیوالې تحقیقاتي موسسې او بنسټونه څېړنې کوي خو ځینې وخت داسې څېړنې د افغان حکومت له جدي غبرګون سره مخ کېږي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې حکومت باید د تحقیقاتي موسسو د څېړنو نتیجو ته احترام ولري. د سیاسي چارو کارپوه جواد سلطانی چې د افغانستان د ټولنیزو تحقیقاتو او مطالعاتو موسسې په پرانیسته غونډه کې وینا کوله سپارښتنه وکړه چې څېړونکي باید یو موضوع ټولې خواوې په پام کې نیولو سره څېړنې په بې پرې ډول ترسره کړي.
کله چې د کړکېچ په اړه خبرې کېږي زه فکر کوم زموږ د اکاډمیکې او روښانفکرۍ ټولنې لومړیتوب همدا دی چې د اوسني کړکېچ ماهیت په درست او هر اړخیزه توګه درک او روښانه کړي چې تر اوسه زموږ تحلیل غیر علمي او غیر حرفوي وو.
د چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه نامنی ملي سیمه ییز او نړیوال آباد لري چې باید په ټولو برخو کې پراخې څېړنې وسي. دوی سپارښتنه کوي چې د افغانستان د حکومت په ګډون ټولو دولتي سیستمونو باندې له سره څېړنه وسي تر څو هغه تېروتنې چې په تېرو حکومتونو کې تکرار سوي بیا تکرار نه سي.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
د ازادي رادیو خبرونه اوري اوس هم اسد الله لودین د کابل د نننۍ ورځپاڼو مخکتنه کړې چې تاسو ته وړاندې کیږي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو مسایلو ترڅنګ خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د کندوز د سقوط عواملو او د میدان وردګو ولایت امنیتي وضعیت ته ځانګړي کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټ ټکو لیکلي چې وظیفوي غفلت او اطلاعاتي تشه د کندوز د سقوط عامل وو. په مطلب کې کندوز ته د حکومت لخوا د تللي تحقیقاتي پلاوي خبرې راخیستل شوي چې ویلي دي طالبانو له مخکې په کندوز ښار باندې د حملې نیت درلود خو استخباراتي مسؤلین نه وو ترې خبر. په مطلب کې کندوز ته د ولسي جرګې د تللي پلاوي لخولې هم ویل شوي چې استخباراتي برخه کې ستونزه د دې لامل شوه چې طالبان کندوز ونیسي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د کندوز په اړه لیکلي چې بې وخته مکافات د غمیزو د تکرار امکان زیاتوي. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز په سقوط کې یوه لویه غوغا رامنځته شوه او د څېړنو له بشپړولو مخکې د خلکو ستایل مناسب نه دي. سرمقاله لیکونکي ویلي د څېړنو له بشپړېدو مخکې د خلکو مکافات په دې معنا دي چې حقیقت موندونکی پلاوی هیڅ ارزښت نه لري. د ورځپاڼې په باور د کندوز د سقوط لامل د محلي چارواکو او نورو اړوندو مسؤلینو کمزوري وه او اوس د یو شمېر دې کسانو ستایل د کندوز د پیښې تکرار ته زمینه برابروي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د کندوز وضعیت ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د کندوز ښار پر بشري جنایتونو باید پرده وانه چول شي. په سرمقاله کې راغلي چې د حکومت لخوا ټاکل شوی پلاوی باید د څېړنو پر مهال ډیر حساس وي او ټول حقایق په بې پرې ډول پکې راټول کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د میدان وردګو امنیتي وضعیت ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې دغه ولایت ته سلګونه کورني او بهرني وسلوال مخالفین راغلي دي. په سرمقاله کې راغلي چې وسلوال به دا هوډ لري چې د میدان وردګو مرکز ونیسي او دغه راز له هغه ځایه کابل ته ګواښ پېښ کړي. د ورځپاڼې په باور که په میدان وردګو کې طالبان پیاوړي کیږي نو په مستقیمه توګه یې ګواښ کابل ته متوجه کیږي او دولت ته پکار ده چې د میدان وردګو د امنیت ټینګښت ته جدي پام وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
محمد ولی د هلمند ولایت له نهر سراج ولسوالۍ څخه لیکي چې روسیا راغله نو روسان او امریکایان به په افغانستان کې سره مخامخ شي او افغانان به په مینځ کې وځپل شي. محمد ولی هیوادمل له هلمند لیکي روسیا باید پوځي همکاري نه بلکې اقتصادي همکاري وکړي. عبدالحق حقیقي له کندهار لیکي د روس پراتک سره به ناټو هم بدنامه سي. نور علي له کندهار لیکي اشرف غني باید هغه خلک چې پر خپل سر د بل ملک څخه مرستې اخلي مخیونی سی او ملت ته ورو پیژنی. یو بل اوریدونکو چې نومې نه دی اخیستی لیکلي که روسان افغانستان ته راشي نو د افغانستان خلک به زیات جنگ ته دوام ورکړي. عزت الله محمدی لیکلي د روسیې په مرسته په اور د پټرولو شیندل دي ځکه افغانان ډیر حساسیت ورسره لري. لواما ولسوالۍ نه قاری محمد مدنی لیکلي روسیا باید د افغانستان ملي ګټو ته په پام سره بې قاعده او شرطه له افغان ځواکونو سره د پرمختللو نظامي وسایلو مرسته وکړي تر څو د تروریستان پر وړاندې افغان ځواکونه په ښه مورال وجنګیږي ځکه چې تروریزم ټولې آسیا ته یو جدي ګواښ دی نه یوازې افغانستان ته. او بهلول له کندهار لیکي روسیا باید افغانستان له حکومت سره پوځي مرسته وکړي او دا کار ښه نتیجه ورکوي. قدر من اوریدونکو اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
ناتو وای د ترکیه، جرمنی او ایتالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپل عسکرو اوسنۍ شمیر وساتي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو په اړه څېړونکي هیات خپل رپورټ بشپړ او پرون د شنبه ولسمشر ته د کتنې لپاره وړاندې کړ. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو یو قومي مشر په سرای محکمه کې وژلی دی. د لوګر امنیه قمندان وایي چې د دې ولایت په خروار ولسوالۍ کې د ترسره سو عملیات پر مهال تر شلو وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې له دولتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په سوریې کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. پاکستاني پولیس وایي په کوټه کې پرون دوشنبه په 14 کې ولستنه ووژل شول. ناتو تړون په تیرو ډیر لسو کلونو کې تر ټولو ستر پوځي تمرینونه پیلوي. او په جرمني کې د پګیډا په نوم د سختریزي غورځنګ پلویانو او مخالفینو پروندو شنبه لارینونه وکړل.
په کوټه کې تیر مخام په یو خراب بس کې 14 نوښو چې په نتیجه کې یو لس کسانو وژل شول او لشلو زیات ټپیان شول. د بلوچستان اعلی وزیر وایي د پیښې قربانیان ټول عام مزدور کران دي. د 14 مسولیت تر اوسه کومې وسلواله ډلې نه دی منلای. په دې اړه تفصیل برکوال میاخیل اوروي.
د دوشنبه په ماښام د کوټه ښار جنوب لور ته پر سریاب سړک په یو شاري بس کې په داسې حال کې 14 وسوه چې لسګونه کسان پکې سپاره وو او لکار روزګاره د کور پر لور روان وو. په 14 کې تر دیر شو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته چې سمدستي د کوټه ملکي روغتون ته راوړل شول. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوڅ وایي 14 دومره زورووره وه چې دی په خپله هم غږ واورېد او سمدستي خپلو چارواکیو او ډاکټرانو ته امر وکړ چې په روغتون کې د ټپیانو د درملنې پار بیڑنای حالت اعلان کړي. عبدالمالک بلوچ په 14 کې د تلفاتو پاړه وایي
اس واقعې کی پرزور مذمت کرتا ہوں جو انتہائی غریب اور مزدور
د دې پېښو په کلکه غندنه کوم. زشت زیات بے وزله او مزدور کار خلک پکې ووجل څول چې لکار روزګار خپل کور ته روان وو. دا 14 د کوټې په یو شاري بس کې سوي د چل جنا سړک سریاب سړک ته روان وو چې ولس کسان پکې وجل سوي او 22 نور پکې ټپیان سوي دي. 14 مواد د بس پر چت پټې سویو چې د ریموت کنټرول په وسیله 14 دی. په 14 کې دوه ماشومان هم ټپیان سویو چې له هغوی څخه یو د سختو ټپونو له امله ساور کړی او د یو بل ماشوم په شمول د شپږو نورو ټپیانو روغتیایي حالت هم مرګونی بلل کیږي. د بلوچستان د داخله چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بکټی وایي ترهګر چې عام بېګنا خلک وژني حکومت به یې تر هغو ارام ته پرېنږدي چې په بشپړه توګه یې ځپلې نه وي. د تیرو درې کلونو د محرم په میاشتو کې چې موږ کوم امنیتي پلانونه جوړ کړی وو ډیر بریالی او سولیز وو خو له بده مرغه په دې محرم کې دا پیښه وسوه زه خپل ولس ته ډاډ ورکوم چې د بلوچستان حکومت او زموږ امنیتي ادارې به په هیڅ ډول پرې نه ږدي چې ترهګر مو صوبانه آرامه کړي ترهګر که په هر نامه ترهګري کوي موږ به تر هغه وخته چې یو ترهګر هم پاتې وي حکومت او خلک به مو د ترهګرۍ په ضد له هیڅ ډول قربانۍ څخه غاړه ونه غړوو د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی منلی او نه هم دا څرګنده شوې چې د چاودنې هدف څوک وو خو پکې وژل شوي اکثر عام خلک دي دا چاودنه په داسې حال کې وسوه چې د محرم یا حسن حسین د میاشتې په مناسبت په کوټه ښار کې د احتمالي خطر د مخنیوي لپاره کلک امنیت نیول شوی او د ښار پر لویو لارو پولیس او ملیشه سرتیري ښار ته د راتلونکو موټرو تلاشي اخلي او په موټرسایکلونو د دوو کسانو پر ګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي د ماښام په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي د ماښام له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي قدرمنو اوریدونکو د دې د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه لرو واوري لومړی تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو اونیز پروګرام خپریږي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو د موټر چلاونې پر مهال محافظتي پټې یا ایمینی کمربند تړی
سی وی تړو غږ دب سکې د خلک صدا په جرمنی نه دستا کمربند چولې
ډیر کم د کمربند نه استفاده کوم
بلې کمربند تړم
کو موټروان یا ډرایور چې د موټر چلاونې په وخت موبایل کاروي لڅ وړ خطرونو سره مخ کیدلی شي
ما تخپل اور زنګ دا غي ما غوښتل چې ټلیفون شماره وګورم زه ټلیفون شماره د چا ده او لمانه موټر ټکر سره بل موټر سره رانه ولګید
دا څه پنانانه تاندې څنګه کې اورې دوستانو زه نورګل شفق یم ملګرو په افغانستان کې د موټر چلونې قانوني لیسنس هغه وخت یو چاته ورکول کیږي چې ترافیکي قوانین زده کړي او لازمیانې بریالی راوځي په کابل کې د ترافیکو مدیریت ته ګڼ ځوانان د موټر چلونې د لیسنس اخیستلو لپاره ورځي او څو ورځې د ترافیکي قوانینو په درسي ټولګي کې ګډون کوي چیرې چې دوی ته سپینګیرو سپینسرو ماشومانو او نورو اړو کسانو سره د مرستې کولو په څیر د اخلاقي نصیحتونو تر څنګ دا لارښوونې هم کیږي چې که ترافیکي قوانین پر ځان عملی کړي نو هم به ځان وژغورې او هم نور په کومه ورځ چې زه د ادارې ته په مرکې پسې ورغلم نو د کابل د ترافیکو مدیر مل پاسوال اسدالله ناستو کسانو ته د موټر چلونې پر مهال د محافظتي کمربند تړلو او د موبایل د نه کارولو د ګټو په اړه خبرې کولې خو څه وایي چې یار له کوڅې تیر کړه رنګ یې هیر کړه ځینې ښایي دا خبرې داسې اوري دوستانو چې په یوه غوږ یې واوره او په بلې بیرته وباسه ځکه خو اکثره موټر چلونکي لیدل کیږي چې د موټر چلونې پر مهال یې موبایل غوږ ته نیولی او محافظتي کمربند هم نه دی تړلی حبیب الله هغه ځوان دی چې یو ځل یې د همدې کمربند د نه تړلو له کبله ډېر ضرر لیدلی خو بیا هم د محافظتي کمربند په تړلو شرمېږي ولې
سالنګ موټر راکته کېدم له سالنګ نه وینو موټر سره ټکر وکړ ما موټر فلنکو چو څکل ما ټکر وکړ نو د شدت ضربې ظلم خشینان بهر واچولم هم دې ضربې له علاته ما اثر او زما د ملا تیر او باز زینم نور لګ لګ خوشي وي او سی وی تړو غاګ د پسې کې د خلک ستا جرمنی نه ستا کمربنده چولې ده ډېر زای کړه غاګونه په موږ باندې کړی
یعنی وای چې ته ځان ښکارا کوي
خارجیانو سټایل کې دا خاص سټایل د خارجیانو د افغانستان د خارج نه د کمربنده چي
او د افغانستان کې بل مشکل هم دی چې دغه مخ کې سیټ کې دوه کس کینوي چې دوه کس کینوي یو پټه بچنګ دوه کس وو تړي کسنګ
دا ډېر زیات مشکل صاحب دوه کس کینی باز او خاطر کې هتا درې کس موږ خپل مې درې شي درې کس هم کینی
یا کله کله ډرایور سره یو بل کس
هم نه هغه ډرایور سره سم نه سم مختم سره سره شاتم سره سره د ټیکسي موټر کې دا ډېر زیات مشکل دی
له دغه ځوانانو به هم واورو دوستانو چې دوی د موټر چلاونې پر مهال محافظتي کمربند تړي او کنه
موټر ته ډیر ناست یم خپل میم نه دی تړلې رښتیا وایم دروغ به پکې نه وایو او ملګری می اکثره چې کله موټر ته کینی او کمربند نه دی تړلې او داس یو نیم کو ګوره ماغه دغه خلک چې اروپا نه راغلي نو هغه کسان مې لیدلې چې کمربند تړلې نور کسان زنه ګورم چې په دې خار کې چا کمربند تړلې
نن مې محمد صبر ده دوه کال کېږي چې ډریوري مې زده کړې ده او ډریوري کوم په کابل ښار کې
بلې کمربند تړم کمربند خګنی لري چې سړی نه پرې دی چې ډیر ژوبل شي
ابراهیم ایمان یم او ما موټر زده ده زه خپل ډریوري کوم چې کله خپل وطن طرف خوست طرف زم بیا کله وارې تړم ډیر کم دغه کمربند نه استفاده کوم
ولی ولاد کاپی ساده ملګرو چې خپل وظیفه وزګار شینو ټیکسي چلوي دی وایي چې زه خپل سورلۍ ته هم وایم چې کمربند وتړي او څوک چې ترافیکی قوانین نه مراتوي جګر خونه کیږم خدای فکر کوي چې د موټر چلونې پر مهال کمربند یوازې په لری سفر کې باید وتړل شي
اشاره ترافیکی حکم ځای ودرېګم او قوانین ترافیکی مثلا ټول مراتم خو نور کسان نه مراتي کله کله خپل جګر خونه کیږم
او دغه امنی کمربند څنګه تړي کنه
ولا کله چې خپل کابیسا د زم دلته نشدې چې زم دی خو خنه تړم چې کله هغه کابیسا لری ده کمربند په خولي منی تړم او حکم نور څوک چې دغه اختر مو کې تلم سیټیول کې راته 2000 مرته ول چې کمربند تړ هغه وایي چې ګډه لری ده ما وایي دا ډیر ضرور ده زمون ژوند ته ګټه رسي
خو ولی ولا خان د ترافیکی قوانینو لمخې د موټر ل چلانولو ورسته او د ګیر تر بدلولو یا له حرکت کولو هته مخې باید کمربند وتړل شي خنو اوس راځي د پکتیا اوسیدونکو مصطفی او د خوست ولایت لا ابراهیم د دوی د سرغو حالو پوښتو چې چا د موټر چلولو په وخت امنی یا محافظتي کمربند نه وتړلې او لڅ وړ مشکل سره مخ شول
زمون خپلوان واغوې واده وو نو دوه کسان بازار ته تلی واغې نه واپس را روان بریکم کار نو کړې نو کمربندونه نه وتړلې نو د وخت کې ګوري چې موټر دی ونی سره ټکر کړو موټر دی ونی سره ټکر کړو نو په شیشې دی باندې وسته او د مخته شیشې باندې چويسته او دغه شیشې دغه د ماره یو څنګه تیواله او دغه د غاړې یو څنګه تیواله اخر یې دلته کابل ته ابن سینا شپخانی تر ورسو په دغه ځای کې پروت او یو میاش د خبرې نشي کوله
یو ځوان موټر ټکر کړو نو د کمربند نه وتړلې د شیشې سره د سر لګیدلې او بیا څو راځي په شپخانه کې وکنه به حاله کومات تللې
همزولو د کابل د ترافیکو مدیر مل پاسوال اسد الله ګیلمن دی او وایي چې دوی د ترافیکی قوانینو په درسي ټولګیو کې ځوانان د محافظتي کمربند د تړلو په ګټو پوهوي خو په واټنونو کې هم دغه روزل شوی ډرایوران بیا هم دا قانون پر ځان نه عملي کوي او یا یوازې هغه وخت کمربند تړي چې ترافیک وویني دی وایي په ترافیکی پیښو کې د تلفاتو د ډیروالي یو لوی علت دغه کمربندونو نه تړل دي ښاغلی اسد الله د موټروانې پر مهال د محافظتي کمربند د تړلو ګټه راخی
که سو کمربند مون لري یا واده سم مسترازی ډریور یا د شیشې نه غورځيږي یا د دروازې نه حتمن مړ کیږي او که کمربند منی لري د حفاظت کې د محافظت کې دا ډریور نه پریدي چې د شیشې نه غورځيږي او یا د دروازې نه
مننه چې تاندې څنګه اوري دوستانو د کابل د ترافیک مدیریت د معلوماتو لمخې په افغانستان کې په خوا هر کال 15 تر 16 زرو ترافیکی پیښې کېدې چې په دې وروستیو کلونو کې د دغو پیښو کچه نږدې زرو ته راټیټه شوې او څرګنده شوې چې اکثره پیښې د موټروانې پر مهال د موبایل کارولو څخه رامنځته کیږي دوستانو په ترافیکی قوانینو کې د موټر چلونې پر مهال د موبایل استعمال هم منع شوی خو په چای منی متی ولا عبد هغه ځوان دی چې په خپل خوله اقرار کوي او وایي چې د موټر چلونې پر مهال موبایل کاروي د دې دینو نور موټر چلونکو پاړه هم وایي چې موبایل کاروي او تر ځان شاته ډرایورانو ته هم مزاحمت کوي.
شخصا زه خو اول چې کس ډیر ضرور زنګ وي نو اتمن جګیږي، خو البته دا یو غیر قانوني کار ده.
یعنی تی کله کله کوي؟
کله کله کوم.
بیا کله دې چاته غوسه نه دراغلی چې شاته ته پسې روانې د غوږ ته موبایل نیولې وي او ارندونه کوي؟
داسې واقعي خو بالکل کېږي. او ځینې کسان وي، خو ځکه شخصا که مثلا یو کس موبایل کې تلیفون کوي که لږ څنګ ته اشاره ولګي ورور رواني بل شاته کس نه چراست کېږي، او دا چې ستا بالکل سرک په سر کې م رواني ستا لارې هم بندې کړي او خبرې هم کوي، نو سړي ته په سر کې یو شی پیدا کېږي.
د پغمان اوسیدونکي محمد افضل ته به غوږ شو چې یو خوا په موبایل مصروف شو او بل خوا یې فکر د موټر ټیپ ته شو. بیا نو څه وشول؟
په باګرام کې ټکرم د بې پامۍ لامل او موټر سرعت اخیستې او سلو یو سلسو سپیډ کې روانو، نو مخ ته بایسکل راغی، نغنم چې ځان بچ کې شترنګ سر واخیست، موټر په سرک تاو راتاو تاو راتاو شو، اخر نه کنټرول د تیز و بریک تم خو راچولم، داسې ټایرونه په سرک څخېده څخېده لاندې داسې کندری کندری دی ولګېدو، لاندې کانټینر سر په سر کې هغو سره یو بغل ووهل، ټوله توجه ټایپ ته ول، غټه دغه موبایل ده چې بریک تف خاچول کېږي یا د نه موټر یې خوازینو دې کې حتما غټه دې سره په منځ کې
وایي. زړې په څو خیاره یې ویلی را باندې تیرې دي. کله یوې بدې تجربې سړی عقل زده کړي دوستانو، نو دا هم هوښیاري ده. حبیب الله له یوې وړې حادثې قیمتي درس اخیسته.
ما خپله یو ورځ زنګ راغی، ما غوښتل چې ټلیفون شماره وګورم، زه ټلیفون شماره د چا ده، او له ما نه موټر ټکر سره بل موټر سره رانه ولګېده، یو څه تاواني هم سوم او مشکل هم ګناه هم ده. ما خپل ځکه چې ما ټلیفون ته وکتل نو موټر رانه لاړ، خو بل موټر ولګېده.
اوس هغې نه وروسته څه کوې فرزان کله چې زنګ راشي؟
چې کله اوس راته زنګ راشي بیا موټر څنګ ته دروم، خپل مشکل حل کوم، بیا بعد لغه نه ځم خپل کار پسې.
ځینې کسان فکر کوي چې د ډرایورۍ په وخت په ګوشکی کې موبایل استعمالولی شي ملګرو، ځکه چې لاسونه به مصروف نه وي. خو د کابل د ترافیکو مدیر مل پاسوال اسدالله دا خبره ردوي او وایي چې د موټروانۍ پر مهال د موبایل کارول بیخي منع دي، خو په یوه شرط جواز لري. په کوم شرط؟
تور مثال په موبایل کې چا سره خبرې کې هغه داسې وخت هم راځي چې هغه په شخړه کې بدلېږي، دا ټلیفون په غال مغال کې، یا د حسابي معاملات دي، یا د ځمکې معاملات دي، یا د کور معاملات دي، یا خپل کور کې څه مشکلات، هغه د ده حواس هغه طرف د موبایل چې د سره خبرې کې هغه طرف ته کېږي. یو څوک چې تیریږي ګرد هغه سړی په موټر باندې وهي یا بل موټر سره تصادم کوي، دا خپله یو لوی خطر دی. ټول دنیا کې دا استفاده د موبایل په اسنه د رانندګۍ کې مجاز نه دی، ما نه دی. یو څوک غواړي چې خبرې وکړي، یو زنګ ورته راځي، یو عاجل کار لري، خپل موټر ښي لاس کې ودروي، خپل خبرې خلاصې کړي، بیا بېرته حرکت وکړي. ګوشکی هم مجاز نه لري او استفاده د موبایل هم مجاز نه لري، دا دواړه مجاز نه لري.
که څوک د موټر چلونې په وخت موبایل کاروي او یا محافظتي کمربند نه تړي، له 500 نیولې تر 2000 افغانۍ پورې یو ترافیک ځای په ځای جریمه کولای شي. دا خبره هم ملګرو ښاغلی اسدالله کوي او موږ تاسې ټولو ته یو پیغام هم لري.
هغه څوک چې شاملین دي ترافیک دي، نه تنه ډریوران شامل دي ترافیک دي، هغه څوک چې پیاده ګرځي، هغه څوک چې موټر کې ګرځي، هغه څوک چې پار وسیله باندې ګرځي، دا ټول شاملین دي ترافیک دي. او د دوی نه د مخایش او تقاضا دا ده چې قانون ترافیک ماده نظر ونی شي تر څو چې خپل حیات تضمینی او د نور هم وطنانو حیات تضمینی.
نو هم زورو کا ترافیکی قوانین مراعات کړو، هم به مخبل ژوند خوره لوي او هم د نورو تاندې څنګه هم دوم را ودا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړي facebook.com/tandesangi. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه هم په دې انټرنیټي پتا موندل شي www.azadiradio.com. او زما پر دې بریک نلیک پتا د خبرونه پاړه نظرونه را سره شریکولای شي shafaqn@rferl.org. ژوندۍ اوسه.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازی.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په روانه خبرونه کې لیوی افغان پیغلوټی سره غږیدلی یو چې په نړیواله کچه د ماشومان په برخه کې د سولې جایزې ته کاندیدا ده. دا چې دا څنګه دی جایزې ته کاندیدا شوې ده او د ماشومان لپاره کوم کارونه کړی دي په خبرونه کې به واوري. زه مسوده نیازی یم. خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
یو شمیر کلیوالی خزی د خپلو محصولاتو د خرڅولو لپاره د مناسب بازار له نشټوالي څخه شکایت کوي. دوی چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې سره راټولې شوې وي ویلي چې حکومت دوی ته د پور ورکولو او کرهنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې زمینه ورته برابره کړي. له دې سره چې جمهور رئیس اشرف غنی د کرهنیزو تولیداتو په برخه کې د کلیوالو ښځو ونډه مهمه بولي، خو دا ښځې شکایت کوي چې محصولات یې په بازار کې سم ځای نه لري. افغانستان یو کرهنیز هیواد ګڼل کیږي چې په ډیرو سیمو کې د سړیو ترڅنګ کلیوالې ښځې د خپلو کورونو په باغونو کې سمارق، زعفران او ځینې نور بوټي ساتي. د کرهنې وزیر اسدالله زمیر په دې برخه کې د ښځو ونډې ته په کتو سره ژمنه کړې چې افغان حکومت به په دې برخه کې کلیوالو ښځو ته لا ډېره ونډه ورکړي. د غور والی وای په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو اساسي علت دا چې نجونې زده کړو ته لاسرسی نه لري. سیما جوینده وای یوازې د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره ده. دا وای ټینګه اراده لري چې په دې ولایت کې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. میرمن سیما جوینده تقریبا درې میاشتې کېږي چې د غور د والی په توګه ټاکل شوې ده. باور لري چې کولی شي په دې ولایت کې تر ډېره د ښځو ستونزو ته د حل لار پیدا کړي. په کابل پونتون کې د جندر او مطالعاتو په برخه کې د ماسترۍ لومړنی پروګرام د لومړۍ میرمنې رولا غنی لخوا پرانستل شو. د دې پروګرام په دوه کلنه دوره کې چې د کابل پوهنتون د استادانو لخوا به تدریس ورکول کیږي، 28 تنه چې 15 تنه ښځینه دي له ازموینې وروسته په دې پروګرام کې شامل شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، 14 کلنه عزیزه له خپل کورنۍ سره له 10 کلونو را پدی خوا د مهاجرو په یو کم کې ګډ ژوند تیروي. د دوی کور د خاورو د انبارونو ترڅنګ آباد دی. دوه وړې خاورینې کوټې او د نړۍ په کچه تر ټولو ساده او ابتدایي کور دی چې عزیزه پکې ژوند تیروي. خو عزیزه رحیمزاده ټینګ او غښتلی عزم لري. د کم ماشومانو لپاره ډېری هلې ځلې کوي، د زده کړو زمینه ورته برابروي او د څښاک پاکې اوبه. عزیزه په یبولسم ټولګي کې درس وایي. خدا چی څنګه توانیدلې په دومره واړه عمر کې دومره کارونه وکړي دا را تخپل کیسه کوي. وایي کله چې زموږ کم ته سرکس راغی او زه یې غړی شوم، نو په سرکس کې د ماشومانو لپاره یو شورا جوړه شوې و چې ما هم پکې ګډون وکړ او د ماشومانو ځینې مشکلات می یاد کړل.
ما وخت کې هاو مکتب شروع کړم.
کله مې چې لومړی درس شروع کړ، هدف مې دا و چې درس وایم او خلکو ته مې خدمت وکړم. بیا زموږ کم ته د سرکس پروګرام راغی او ماشومانو ته تمرین ورکړ. کله چې به ماشومانو تمرین کاوه ډیره به خوشاله دم. بیا ما هم په دې سرکس کې ځان شامل کړ. وروسته بیا خبره شوم چې په سرکس که هر کال د ماشومانو په اړه یو شورا جوړیږي، نو ما هم پکې غړیتوب واخیست او د کابل د ټولو کمپونو د ماشومانو چې زه نماینده وم ستونزې مې راټولې کړې. له پارلمان او نورو اړوندو ارګانونو سره مې شریکې کړې. ما تقریبا درې کاله د ماشومانو د حقونو په برخه کې کار او فعالیت کړی دی.
په نام صدایت فعال نیز یاد میشه کار کردیم.
عزیزه وایي کله چې په سرکس او کمپ کې له ماشومانو سره یو ځای یم، نو تل ورته وایم چې تاسو هم لکه مشران حق او حقوق لرئ او همداسې چې لویان غوښتنې لري تاسی هم لري. دا د هغو کارونو یادونه هم کوي چې په کم کې ماشومانو او کورنیو ته کړی دي.
مکه د می هر جای میرفتم با هشان کار میکردم.
له ماشومان سره به هر چیرته تلم او تمرین به می ور سره کوه. دوی اوس په دې پوهیدلی چې ماشومان هم لکه لویان د خبرو کولو حق لري. کله چې لویان حق لري چې شورا ولري او خپل ستونزې له نورو سره شریک کړي، همداسې ماشومان هم ستونزې لري چې باید ورته رسیدګي وشي. نو ځکه زه دوی ته ډیر کار کوم، ځکه چې زه هم ماشوم یم او د دوی په درد پوهیدای شم. ما د خپل کمپ د ماشومانو لپاره درې لوی کارونه کړي دي. هغه ماشومانو ته چې ښوونځي ترې ډیر لري و او له عمومي سرک نه تیریدل، په کمپ کې مې ورته له اول نه تر دویم صنف پورې درس زمینه برابره کړه چې وروسته بیا کولی شي دولتي ښوونځیو ته لاړ شي. بل کار دا و چې زموږ په کمپ کې د څښاک اوبه نه وي. ماشومانو به له ډېرو لرو سیمو نه اوبه راوړلې، له درس نه به هم پاتې ول. نو په کمپ کې مې ورته د اوبو نل جوړ کړ چې اوس ډېر خوشحاله دي. او بل کار مې دا و چې په مکتبونو کې له شاګردانو د هویت تذکرې غواړي او زموږ په کمپ کې د مختلفو ولایتونو مهاجر اوسیږي او اوس د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی خپلو ولایتونو ته لاړ شي او خپلو ماشومانو ته تذکرې واخلي. نو ما د اتمي حوزې له رئیس سره څو ځلې ولیدل او دا ستونزه مو حل کړه. ټولو مکتبونو ته استعلام ولېږه چې له بې ځایه شوو شاګردانو نه تذکرې ونه غواړي.
استعلام د تمام مکتبو روان کړل.
عزیزه په یوې نالوستې کورنۍ کې ژوند کوي، د ښوونځي په درسونو کې خپله ډیر زحمت باسي او که کوم مضمون ورته مشکل وي شپې ورته سبا کوي چې زده یې کړي. د دې تر څنګ چې کورنۍ ډېرې اقتصادي ستونزې هم لري، سپینګیری پلار یې په کور ناست دی، کار نشي کولای. یوازې مور چې په یوه ښوونځي کې آشپزه ده پیسې راوړي، خو دا بیا هم مبارزه کوي. عزیزه وایي د خپلو فعالیتونو په جریان کې کله ناکله له مزاحمتونو او ځورونو سره هم مخ شوې ده، خو دې هیڅکله دې خبرو ته اهمیت نه دی ورکړی. کارونه یې ورته ډیر مهم دي چې خپل هدف ترلاسه کړي.
هغو ځایونو ته چې زه د رسمي کار لپاره ځم څوک راته څه نه وایي، خو کله ناکله په کمپ کې له مزاحمتونو سره مخ کېږم. ځینې خلک راته خبرې کوي او کله کله مې د کار خنډ هم ګرځي، خو خلک وایي که د چا په خبرو پسې وګرځېدي د دنیا له کاره به پاتې شي. نو زه هم د ځان او نورو ته د خدمت لپاره ژوند کوم. هېڅکله د چا په کیسه کې نه یم. زما یوازینی هدف دا دی چې ماشومانو ته خدمت وکړم. کله چې څوک راپسې خبرې هم کوي غوږ ورته نه نیسم. هغه څه چې زه غواړم ترسره کړم هماغه کوم چې هدف ته ورسیږم. زه غواړم زموږ په هیواد کې لکه د نورو هیوادونو په څیر د ماشومانو د ستونزو په وړاندې یوه اداره موجوده وي چې ماشومان وکولی شي خپلې ستونزې له دې لارې بیان کړي. زه کوښښ کوم چې دا اداره رامنځته کړم چې د ماشومانو ستونزې پکې حل شي.
عزیزی په خپل سیمه کې شاوخوا 200 ماشومانو ته چې ښوونځی ترې ډیر لري دی او نشي کولای چې زده کړې وکړي، په کم کې تر دویم ټولګي پورې د درس زمینه برابره کړې ده. او تر ټولو مهم کار دا چې په دې کم کې د څښاک پاکې اوبه هم د دې له برکته څښل کیږي، ځکه چې له دې مخکې کورنۍ له ډېرو ستونزو سره مخ وي او ماشومانو به یې له ډېر لرې ځای نه اوبه راوړلې. نو دې په خپلو هلو ځلو کورنیو ته پاکې اوبه برابرې کړې.
نال د می جپوت
مخ کې دلته په کام کې د اوبو بابا او نال موجود وو، خو کله چې نال وچو د کمپ اوسیدونکو له ډیرو ستونزو سره مخ شول. ماشومانو به له ډیر لري ځای اوبه راوړي. بیا زه درې میاشتې د کلیو او پراختیا وزارت ته لاړم او هیله مې ترې وکړه چې د کمپ اوسیدونکو اوبه نه لري او هغوی ته باید د پاکو اوبو د لرلو چاره وکړي. هغوی هم زما خبره ومنله او له ډیرو هلو ځلو وروسته مې وکړای شو کمپ ته اوبه برابرې کړم. کله چې خلکو ته خدمت کوم ډیره خوشحالیږم، ځکه چې هم ځان او هم نور
خودم با هم دیگر رو میگم ثوابم خورما.
د مهاجرینو د کمپ یو شمیر ماشومان چې د عزیزی د کارونو له برکته درس وایي او پاکو اوبو ته لاسرسی لري له دې نه ډیر خوشاله دي او مننه ترې کوي. د کمپ یو اوسیدونکي چې لس کاله عمر لري وایي ډیر می خوښېدل چې درس ووایم، خو دا چې مکتب ته لاره ډیره وه او نشوم ورتلای، اوس د عزیزی له برکته په کمپ کې درس وایم او لیک لوست کولای شم.
آرزو داشتم که مکتب باشه، بگ داشته باشیم.
مخکې میله درلوده چې درس وایم، کتابونه او بکسه ولرم، خو مکتب ډیر لري وو. اوس چې عزیزی په کام کې موږ ته مکتب جوړ کړی ډیر خوشاله یم. لیک لوست مې زده کړی، لوحې ویلی شم او پیسې هم شمیرلی شم. زموږ د کام ډیر نجونې اوس درس وایي.
د کمپ یوه بله اوسیدونکې مارینا چې پخوا به یې له ډیر لرې ځای نه اوبه راوړلې ډیره په تکلیف وه او له درسونو به هم پاتې وه، وایي د عزیزی هڅې وې چې اوبه زموږ د کور تر څنګ دي. ډیره خوشحاله یم او ټول ورته دعا کوو.
عزیزه بسیار تشکر میکنیم.
زه له عزیزی نه مننه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړ او پاکې اوبه راته برابرې کړې. مخکې ډیر په زحمت وو، له سړک نه به تیریدلو او له ډیر لرې لارې نه به مو اوبه راوړلې. کلی به مو چټل وو، له درسونه به هم پاتې وو. اوس ټول ترې خوشحاله یو. مور او پلار مې او زموږ ټول ګاونډیان دعا ورته کوي.
همسایهای ما خوش هستن. من
عزیزه رحیمزاده د سرکس ادارې لخوا د ماشومانو د سولې د جایزې ته کاندیده شوې ده. دا جایزه د ماشومانو د حقونو د موسسې لخوا هغه چا ته ورکول کیږي چې د ماشومانو د حقونو لپاره یې کار کړی وي. عزیزه د دې جایزې په اړه وایي: هغه کارونه چې ما د کمپ د ماشومانو لپاره کړي دي جایزې ته کاندیده شوې یم. دوه نور رقیبان هم لرم چې د لایبیریا او پورتوریکو له هیوادونو څخه دي. دا وایي ډېر اطمینان لرم چې دا جایزه به زه ګټم.
لپاره یې قدم ویډیو کړ.
دغه کارونه مې چې په کم کې د ماشومان او کورنوي لپاره کړی دي. زموږ د سرکاسې درې له دې ټولو کارونو نه یو ویډیو اخیستې و او هغه درې ته چې د سیالې په لار اچولې ده د انټرنیټ له لارې لیږلې و. هغه بیا زما په شمول د درې تنو کارونه قبول کړی و چې هغه دوه نور د لایبیریا او پورتریکو هیوادونو څخه دي. زه ډېر اطمینان لرم چې دا جایزه به زه ګټم، ځکه چې زما کارونه ډېر مؤثر و او زموږ د هیواد ماشومان په یو ډېر بد حالت کې دي او شاید دا جایزه زه وګټم.
100% اطمینانی دارم که شاید خودم هم باشم.
اغلی عزیزه وای راتلونکي ته ډیر پلانونه لرم، غواړم حقوق یا ژورنالیزم ولولم چې د میرمنو او ماشومانو له حقوقو دفاع وکړم. دا وای کله چې د جایزې مراسم تزي نو د افغان ماشومانو ډیر مشکلات لزان سره یاداش کړی او ټول سره به شریکوي.
بعد از اینکه مکتب خلاص کوم رشته
په راتلونکي کې غواړم کله چې مکتب خلاص کړ حقوق او ژورنالیزم ولولم، ځکه چې زموږ په هیواد کې د ښځو او ماشومانو حقوقونه ډیر تر پښو لاندې شوي دي. غواړم د دوی غږ خلکو ته ورسوم. په هغه هیواد کې چې د سوري جایزې لپاره دا مراسم جوړیږي، ما د ماشومانو دیش اساسي ستونزې له ځان سره یادښت کړي چې ټولې حقیقت دي او دا هغه ستونزې دي چې په ما هم تیرې شوې دي. هغوی ته به بیانوم. د ماشومانو د ژوند په باب بیلابیل انځورونه هم لرم چې هغوی ووینی.
زنا و یا بعضی تصویرام دارم برشان گزارش میگذارم که ببینن که واقعیت است.
درنو اوریدونکو، خوشحال بابا وای که فلک دی د زمری په خوله کې ورکی د زمری په خوله کې مپریږده همت. عزیزه هم له همداسې یو برخلیک سره مخ ده، سره له دې چې اقتصادي ستونزې لري، د ژوند ډېرې سړې تودې لیدلې، خو بیا هم مبارزه کوي او کوښښ کوي چې ځان او نورو ته د ښه ژوند اسباب برابر کړي. او د همدې کوښښونو نتیجه ده چې نن ورځ په نړیواله کچه یوې معتبرې جایزې ته کاندیده ده او د ژوند مسیر په بره د بدلون خواته روان دی. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ